په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مزنور یاست. نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر بد طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل:
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
ښاغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ور نکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یې شی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړی چې د ملي امنیت ځواکونو تېر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوښې پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژندپاڼې په لومړۍ صفحه کې لیکل کېږي. ښاغلی رسولي زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشلې او دا ټولې با اعتباره یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې له وړاندې یې تذکرې اخیستې خو غواړي پیژندپاڼو کې یې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نویو پیژندپاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې لا زیات شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سو چې د تیرې میاشتې ولسمشري انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې وسوې. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننیو مراسمو ته سلګونه لوړپوړي چارواکي وربلل سوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل سوي چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر ښاغلی لوکاشینکا ته د ولسمشرۍ تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل سوي چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ډاکترانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تېره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکه کې ناروغ سوی و جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودلی چې نوموړی په نوی چوک ډول زهري موادو مسموم سوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاته سوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق اوبو کې د څه باندې 300 نهنګان بند پاته دي. د دې سیمې د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې داسې ښکاري ډېر نهنګان به مړه سوي وي. د ښاغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ارزونې لپاره کښتۍ لیږل سوي دي څو معلومه کړي چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مصالحه د عالی شورا مشر وای د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالبانو د جګړو ډګر ته مخ کړی چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړونه سرغړونه ده. د غلی عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو دی و تحلیلګر نظر اخیستی.
هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډي نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجاد وي.
د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په نړیوال مسایلو کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له حاله مو خبرو د خپرونې په دوهمې نیمه کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شئ. له بلې د اساسي بشري حقونو له اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په رستوران کوم. د افغانستان ملي مصالحه علي شورا مشر عبدالله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته ستانه شوي دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو 500 بندیان له ډلې دي چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط آزاد شوي. ښاغلی عبدالله دا هم ویلي چې یو شمیر خوشې شوو طالبانو آن په کابل کې جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. امید زهیر ملي نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحه علي شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسوالو لسنېدو خبر ورکړی چې د حکومت له خوا له بند آزاد شوې دي. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوې دي، خو په دوی کې یو شمیر کسان وي آن په کابل کې جګړه پیل کړې ده.
صادقانه د هغوی د کره شمیر په اړه نه پوهیږم، خو پر دې خبر یم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده.
د دې وړاندې یو شمېر امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمېر یې آن په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړې پر بنسټ کې له حکومتي زندانونو له 15,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي، خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمېر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د ښاغلي عبدالله خبرې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي دا خبره سمه نه ده او هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. ښاغلي مجاهد زیاده کړي د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه له رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوي او طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرک چپلاوي په خبرو بوخت دي. خغلی عبدالله که څه هم په خپله وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالی په دومره کچه پورته دی چې خلکو ته د منلو نه دی. د ملي مصالحې علي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشارې او له امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربند ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د هند ورځپاڼې سره په مرکه کې له دواړو لوریو غوښتي چې څو
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوالي د جګړې لیکو ته د آزاد شویو بندیانو ستنېدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکیل لوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې هم پر حکومت د افغانستان پر حکومت هم طالبانو باندې چې جګړه باید توده نه شي، لمن ونه وي، اوربند چې نه کې زیاد عقل اورکم وسي.
جګړې ته د طالب وسلوالو د ستنېدو او ترخوالي د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرګ چپلاوي او طالبانو ترمنځ سولې د رسمي خبرو تګلاره نه ده وروستۍ شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله ښیي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله له دې څرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې او هیله څرګنده کړې چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لاره وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو څه د زندانیانو هغه وخت چې دوی خلاص نو ویلي او که خلاص نو جګړې ته بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سپتنامو کې بیرته لاړ شو، خو یو خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره باغیز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبري هغه خبري چې د دوانو ترمنځ غد باور فضا خرابي او ګډوډي نو طبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادې. اما د منګو تاسو د تیر شپږ میاشتو ته وګورو نو داسې په وار وار شوي چې باجی مشرانو د دوانو خواونه خبري کړي دي. د جګړې تیزواله کې د تیر دریو نه منګو ګورو هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به د سولې پروان بهیر منفي اغیز ولګدوي. اما تر اوسه پورې د لنی کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګو ویلې شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې. کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي. یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنگټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، کابل ښار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبند دلته فعالیتونه طالبان لخوا کېږي او هغه حتمن په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پرځای کېږي زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد پرون د استاذ جرګی د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استمای غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالي چې په دې کچه روان دی د سول خبرو سره مرسته نه کوي. خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیل زاد کته چې ګوري د دوحه تړون نورسته چې د فبرورۍ سکل فبروري په پای کې امضا شو د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارون دي نو وسیږي یا یو اړخ د فکرونو کې چې د منځ سره تقابل حالت دي. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیل زاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي. لیکن معلومه خبره ده چې د طالبانو لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام هم هغه ته راځي.
بلې او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ورځي څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي. آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درې دریمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ټرمپ یو وخت دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي، یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه هغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغې ته متحد یم، خو پای مې حال کې د افغانستان د شخړې اړخونو ته هم پیغام لېږدوي چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته یوسي، ولې چې دی جدي دی او د غواړي چې دغه شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خواو ته پیاوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې د ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګدې دولسې زره حصے په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی، برتانیا د حکومت د هغې نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ یې لسګونو نورو هغو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کېږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکي وایي د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړه کې شرایط دومره سخت دي چې ډېری یې د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی و.
نږدې 200 هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي دي. دوی د برتانیا له هغه نوې پریکړې راضي نه دي چې لمخې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوې پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوې پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د میشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2006 او 2014 کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې 13 میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوي افغان ژباړونکي وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلند کیږي، ځکه د دغه ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکي دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوه تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لامل نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان ته چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا کچېر په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي، صرف د دغه د نوې برنامه چې د داسې یو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلا محدود کړی دي چې په 100 نفر کې شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او دا نور کسان چې دې پروسې ته نه دي برابر.
غوښتنه منده غدا چې حکم نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید موږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو، کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټول ته ورک مساوي حق ورکړي. موږ مساوي حق وړو، موږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړی دی نشر کړی دی په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او دا قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړونکو وایي په سخت امنیتی شرایطو کې له برتنوي ځواکونو سره په ناامنه ولې تنو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیر یې خپل مخونه په مسکونو پوښلی او داسې ښکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره ښکار شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د میشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویاندې زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوي او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه یې باید حقوق ورکړي.
زمون هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د ډلو سره خوستر مثلا د برتانیا سره کار کړی وي، د امریکا سره کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ راتګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته. دوی یو ویره لري، یو ویره هم واقعي ویره ده. زمون نظر دا دی چې د ورونو لپاره یو زمينه مسایده کی.
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړون کې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي له خپل کورنۍ سره وسیږي. د راپورونو له مخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړون کې وو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړی په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلونکي دا کوي چې د زابل اړوند سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان وایي د خلکو دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قومندان په ګډون د لارې د ساتنې له 40 زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څمه د مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی وو.
د تو اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودی د خدمت وای کی خدمت ورنه کی دوی راضی په قد لارې ودندري کی په پیسې راکا چې ورنه کی داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوا درې نه اورز ما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کی اول د توای 5000 راکا 500 نه دیر سلويخ 400 کې جوړ لاغی کی نی وای دیم ولې دیم مت مات ټکانم در باندې کی ترغه پیسې ورنه کی
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکی چې ډیره برخه لوی او بارودونکي موټر لري تر ډیره د زابل په مربوطات کې د پولیسو ناسم چلانې دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوستې هم څه چې د یو موټر پر سر شپږ زر پاکستانی کالداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. دا باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالداري زموږ تاسو پوسته والا خالي غواړي
200 بیا به وتفي پیسې نه
پخنه بیوال ټکان بیا د بی داخو علاقې 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
چې د غاسکر ډیر ظلم را سره کوي. پیسې اخی معنا د مار والا څه و
کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو ادعاوې مني او وایي چې یو شمېر پولیس یې له دندو لیرې کړي او یو شمېر نور یې نورو سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنیه قومندان حکمت الله کوچي ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا، نورک او نورو سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیه قومندان او ټولۍ قومندان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس یې نورو سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټویټر د پرسونل سره د لارې ډرایورانو به ازیت ازار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي چې په هغو کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود 250-300 نفر په دغو مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی و. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 15 غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډېرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. اسمه څاروانې تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډېرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډېرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنه کړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله وینا کې وویل چې ملګري ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکېچ خبرې وکړې. ویویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت د لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خپرو. اورېدل شي خو اوس تاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
باندې لارې من ولایت نه دلی ول سوالي سر پړی کې ایم ما را مشرانو د دوسه دا هله او زوګش د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش د کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده او ته یزم سایه سه ټول د غیش د کار دي ټول د چکار پیدا کیږي هم په وستا پیدا کیږي چې څنګه د چه کاری په څه د کاری والسلام زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلی درې ولسوالۍ سره تاسو سره خبرې کوم. هر ورځ په خپل بستر نه بینایم او شپې نه یې کې نه یې تاسو سره خبرې کوم. روز پر ما د نه د بانک کارت میرا شو دا نه کوم څه نه شو. خو څه څه دی د دې مو کومه پر موږ ته شې د سیستم کارت نن تم دی راځي دلې نو تاسو مو سره مو د سره اړ شو شې راځي نو اواز مو مقامات ورته نو دې نه راځي.
زړه پارا ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګ وم خبره دا چې وروره پرداغه په لابلک باندې پته اخیستل ماجد باندې لار بند کړی د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنه شي دغه موټران دغه چلران خواران دغه شاوري په دا خامه کښې هغه د درې چلر د وچپات بېچاره جانه او دلته دا موټران ډېر په ازاد دي ډېر په تکلیف دي نو زموږ دغه حکومت هم دغه دخوا اخېستل دغه نارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاسه طالبان ته هم دا وایي چې مه کړو وروره په لحاظ د خدای دا مسلمانان ډېر په ازاد دي ډېر سره البدا درته کوي د دغه کار خلاص واخلي دا لارې نه کوي وروره مه کوئ مسلمانان مه په ازاد وایي بس دغه زما پیغام ورته واورئ بله السلام علیکم وایي پلار
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخې د افغان بیسیم اتسواتل شمیر لارې البته کتبی پیغامونه را استوي دا اوس تاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښي وو اوس ته به ستاسو رالیږلي پیغامونه هم ولولو خو اوس په افغانستان کې 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دا خبرونه هم مهیروي خو فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال دا موضوع یاده کړې ده نوموړي د دغو کسانو د دقیق شمېرو په اړه څه ونه ویل خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د الکترونیکي تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کېږي د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دا خبره وکړه په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلني ډول 11,000 متریک ټنو ته ورسېده د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېر یې لا زیات شي د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشرۍ لوړه پر ځای کړه دا مراسم چې له وړاندې نه ویلان سوي داسې مهال ترسره شول چې د تېرې میاشتې ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هېواد کې پراخې حکومت ضد مظاهرې وسوې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له یوه روغتون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوې ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري
ناجیا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالۍ د پایل خبر ورکوي د دغې ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د حیرتانو بندري ښارګوټي د سمنګان دوه کلبونو او د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي نوموړي وویل دا د کورونا له قرنټین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوي دي ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ سبا په کابل کې پیل شي په دغه لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولې لوبډلې کابل ته رسیدلې دي د دغه لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریډوت لوبډلې اتلولي خپل کړې وه او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام 6:30 بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي دغه لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبی ښار کې ځانګړي خراغلاست ویل شول نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده نو په همدې خاطر د دوبی د خلیفہ برج تیره شپه د کلکتې په نښان او سکواډ روښانه شوی وو او د ښه بخت هیله یې ورته وکړه روان آی پی ایل لیګ په عربي اماراتو کې ترسره کیږي چې تر اوسه یې
د سپورتي خبرونه چې لازادي راډیو مو اوریدل مخیل دي چې اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ستاسو څو پیغامونه لولو د افغان بیسیم اتسواتل شمیرې لارې مو چې را استولې دي ذکر شیخ لکونه لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته اړتیا ده تر هغه وخت چې منځګړی نه وي خبرې به جنجالي وي او دواړو لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولی محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات په جدي توګه. اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي، او که چیرې دا ځل سولې ونیسي، افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه را لېږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو. د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.